بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 38 او 39 آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنۍ او ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 21مه نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د شعبان یا شوقدر د میاشتې له 19مه او د 2023 میلادي کال د مارچ له 12مه نیټې سره برابر ده. دوستانو، د خبرونه په دوام کې درته نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د ایران او عربستان د اړیکو د عادي کېدو د صهیونیستي رژیم د لالهاندې په حقله سیاسي تبصره اوریدې شي. د خبرونه په دوام کې د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې ایران په 13 اونۍ کې نومې د ایران د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام اوري. ورپسې یعنی د خبرونې په وروستیو شیبو کې د نظامی گنجوي د درنخت په حکله یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو راځو له یوې لنډې شانتمې وروسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران کې د چین سفیر د ایران او عربستان موافقه د صلح او خبرو اترو یو بریا وبلله. پاکستان هم وایي د تهران او ریاض موافقه د آسیا په ګټه د قدرت د انډول د بدلېدو په معنا ده. د ایران د ښوونځیو په وروستیو پیښو کې لاس لرونکي 100 کسان نیول شوي دي. د افغانستان د تبیان مرکز مشر د مزار شریف د 14 د عاملانو په سزا کېدو ټینګار کړی، او په نیواکي فلسطین کې د نتنیاهو خلاف پراخې مظاهرې روانې دي. سوم پام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام د اسلامي ایران او سعودي عربستان د اړیکو د بیا پیلېدو د موافقې په هکله یوه بیانیه خپره کړه. ایران او عربستان د چین په بیجنګ ښار کې د مذاکراتو په دوران کې تیره جمعه موافقه وکړه چې پس له 1 کلن ځنډه خپلې سفارتي اړیکې دوباره بحال کړي. د ایرنا د خبر له مخې په یاد خبر پاڼه کې راغلی دي، د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنی سیاست د متوازن خارجه سیاست د ډاکټرین په عملی اجرا مخ په ودې ډیپلوماسي او د ګاونډیتوب د سیاست په لړ کې د زیرک تعامل او د تیرو اغیزناکو ګامونو په بشپړولو کې یو بل مهم ګام پورته کړ، او د کوټلو او عمل پالو مذاکراتو په لړ کې په طبیعي لاره د ایران د اسلامي جمهوریت او سعودي عربستان د اړیکو د راوستلو په موخه د بیجنګ موافقه عملی کړه. دغه خبر پاڼه زیاتوي چې د ایران اسلامي جمهوریت په دې تحرک سره وښودله چې د ایران د ولس او هم د سیمې او گاوند او د ملګرو مسلمانو ولسونو د ګټو د تامینولو او همداشان د پراخې صلح او ثبات د عملي کېدو ټینګښت لپاره د سیمه ایزو وړتیاو د کارولو او د سیمې د حکومتونو او ولسونو د ګډو ګټو د تامینولو جدي هوډ یې درلودلی او اغیزناک او مخ په وړاندې ګامونه یې پلان کړي دي. په دغه بیانیه کې څرګندونه شوې ده چې د ایران اسلامي جمهوریت د ایران او عربستان د دواړو ولسونو او د سیمې د نورو ملتونو د ګډو ګټو په تامینېدو کې د دې موافقې د مثبت رول او اثارو په هکله د ډاډ په څرګندولو سره ضروري ګڼي چې د دې موافقې په ترسره کېدو کې د چین له نوښت کوربتوب او رول څخه او هم په دې لړ کې د عراق او عمان او د نورو ګاونډي او ملګرو حکومتونو د اغیزناک رول قدرونه وکړي. ایران کې د چین سفیر هم وایي د ایران او عربستان د مذاکراتو مهمې بریاوې چې د ټولې نړۍ پام ورته واوخته د صلح او خبرو اترو لپاره یوه بریا ګڼل کیږي. تهران کې د چین سفیر چانګ هواو پرون په کرمان ولایت کې د ایران او سعودي عربستان د مذاکراتو په حق لوویل ایران د فارس خلیج د څنډې له هیوادونو سره نږدې ملګری دی. ایران کې د چین سفیر هیله وښودله چې لویدیځه آسیا صلح او ثبات او پایداره ترقی ولري. هغه همداشان وویل چین غوښتل چې د عربستان او ایران د اړیکو په سمولو کې مرسته وکړي او دا د بیجنګ د دغو مذاکراتو کوربتوب وکړي. د پاکستان د سینټ د دفاعي چارو د کمیټې مشر د اړیکو د بیا پیلولو لپاره د ایران او عربستان د موافقې په تاریخي بللو سره وویل دا بدلون د آسیا په ګټه د قدرت د انډول د اوړېدو په معنا دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند غړی سینیټر مشاهد حسین سید پرون د تهران او ریاض د موافقې په هکله وویل دا یو مهم پرمختګ او په اسلامي نړۍ کې د صلح، ثبات او غږملتیا لپاره یو مثبت ګام دی. هغه چین د پاکستان مهم ګاونډی او د ایران او پاکستان دواړو د ډاډ وړ دوست وباله او زیاته کړه موږ د ایران او عربستان د موافقې او د بیجنګ د اسانوونکي رول هرکلی کوو. همداشان د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په خپل ټویټر لیکلی دی موږ د سفارتي اړیکو د دوباره بحالېدو لپاره د ایران او عربستان ترمنځ د تاریخي موافقې د لاسلیکېدو هرکلی کوو. پرون د پاکستان خارجه وزارت هم ویلي و چې اسلام آباد د تهران او ریاض د تعاملاتو د عادي کېدو تود هرکلی کوي او دا د سیمې د سفارتي پرمختګ په ګټه کار دی. ایران د خوانځیو په ورستیو پیښو کې لاس لرونکي سل کسان نیولې دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د هیواد د خوانځیو په ورستیو پیښو کې د لاس لرونکو څه باندې سلو کسانو د معلومولو او نیولو خبر ورکړی دی. په تیرو څو ورځو کې د ایران د ځینو ښارونو په څو خوانځیو کې یو شمېر زده کوونکي مسمومې شوې وې. زمون خبریال رپورټ راکوي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې وویل په تهران، قوم، زنجان، خوزستان، همدان، فارس، گیلان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان او خراسان رضوی ولایتونو کې د ترلاسه شوو رپورټونو له مخې د خوانځیو په ورستیو پیښو کې لاس لرونکي لسلو زیات کسان نیول شوي او ورڅخه تفتیش او تحقیق روان دی. دغه خبر پاڼه زیاتوي چې په نیول شوو کې یو شمېر هغه کسان شامل دي چې د شیطانت یا بلا غوښتنې لپاره د درس د ټولګي او د بندېدو په موخه د بدبویا او بې خطره ګیسونو د استعمالولو په شان اقدامات کړي دي چې ورته د ضروري خبرداري په ورکولو سره د ډاډ تر ترلاسه کېدو پورې له دغه ډله کسانو قانوني تحقیقات روان دي او د نتیجې تر ترلاسه کېدو به دوام ولري. په خبر پاڼه کې هم دا شان راغلی دي چې په نیول شوو کې په دښمنانه انګیزو سره او د خوانځیو د بندولو او په نظام باندې د بدګمانۍ د رامنځته کولو په موخه د اقداماتو ترسره کوونکي هم شامل دي چې له ترهګرو اقداماتو او منافقو سازمانونو سره د هغوی د احتمالي اړیکو د معلومولو په شمول له دغه جنایتکارو کسانو څخه تحقیقات او ګروېجنې روانې دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون وویل سر لنن څخه په ټول ایران کې د خوانځیو فعالیتونه په متعارفه او دوامدار توګه روان دي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. د افغانستان د تبیان د کلتوري مرکز مشر د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د دغې مؤسسې د نمائندګۍ په دفتر کې د 14 د عاملانو په نیولو محاکمه کېدو او سزا کېدو ټینګار وکړ. له کابل زمون خبریال رپورټ راکړی چې د تبیان د کلتوري مرکز مشر سید عیسی حسینی مزاری په یو بیانیه کې د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د دغه ترهګر جنایت ښکاره او پټ عوامل په جدي توګه معلوم کړي او د عدالت منګولو ته وسپاري. هغه په مزار شریف کې د تیبیان په دفتر کې د ترهګر اقدام په غندلو سره څرګند کړه د افغانستان د خلکو د اقتدار او آرامښت دښمنان خپوهیږي چې د ټولنې خبرتیا او بیداری د سپیرو اهدافو د پوره کېدو مخه نیسي. په دې وجه به د تیبیان په شان د سترو تشکلاتو او د آوا خبری آژانس په شان رسنۍ په وړاندې به غلي کېنني. مزاری سرګند کړه د بزدلانه حمله هم د همدغه سیاست په دوام کې شوې ده ترڅو مونږ لډګره وباسي او د افغانستان د دین، خلکو او وطن له مدافع ارګانونو او سازمانونو څخه خالی کړي. رانو قدرمنو اوریدونکو، د سره صلیب له مشر سره د انګلستان د سفارت د سرپرست د کتنې په حق لازم خبریال یو ریپورت راکړي، نو راځي چې له کابل څخه دغه ریپورت وورو.
د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت سرپرستی نصیر اشرف او د پرمختیایي او سیاسي چارو له مسول جانتن تام د افغان سره میاشتې ټولنې سرپرست مولوي متی الحق خالص سره ولیدل. ویل کېږي یاده لیدنه په دوحه کې له افغانستان سره پر بشري مرستو او د اړمنو افغانانو د مرستې په موخه ترسره شوه. په یاد لیدنه کې مولوي متی الحق خالص د بریتانیا د تیرو بشري مرستو څخه د کور ودانۍ ترڅنګ زیاته کړه چې تیرو 40 کلنو ناخوالو افغانان له روحي، فزیکي او اقتصادي اړخه پر ځمکه غورځولي. په همدې خاطر د افغانانو هر څومره زیات چې کېږي باید لاسنیوی وشي، ترسره شوې مرستې بسنه نه کوي. د نوموړي په خبره د افغان سره میاشتې د رواني ناروغانو د ساتنې مرکزونه په څلور ولایتونو کې خپل فعالیت لري، خو دا هڅه روانه ده چې دا لړۍ ته نورو زنونو هم ورسوي. ښاغلي خالص د بریتانیا هیواد سربیره له نورو نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د افغان سرې میاشتې ټولنې سره هر اړخیز لاسنیوی وکړي. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت سرپرست نصیر اشرف د افغان سرې میاشتې فعالیتونه وستایل او ژمنه یې ترسره کړه چې په هر وخت کې به له افغان سرې میاشتې سره خپله همکاري لري. د اغلی اشرف په خبره په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو له لارې 300 میلیونه او د نړیوال فدراسیون له لارې 600 میلیون ډالر مرسته ترسره کړي او غواړي چې دا لړۍ روانه وساتي. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
خبرونو دوام ته وکشه. د نتنیاهو خلاف پراخې مظاهرې روانې دي. زرګونو کسانو تیر ماښام پر لپسې په سویمه اونۍ په تلابیب او په نورو نیواکي ښارونو کې د بنیامین نتنیاهو د توندلارې حکومتي تګلارې خلاف مظاهرې وکړې. په تیرو څو اونیو کې د تلابیب حیفا نیواکي قدس یا ایروسب ریشون لتسیون او هرزلیا په شمول د نیواکي فلسطین له شمال نواخلې تر جنوبه پورې په ټولو ښارونو کې د خیپالې توندلارې کابینې خلاف پراخې مظاهرې روانې دي. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د قطر نوی وزیر اعظم شه. د قطر وزیر اعظم د دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم خالد بن خلیفه آل ثانی د استعفا په منلو سره د دغه هیواد لپاره نوې وزیر اعظم وټاکه. د سپورتنیک ویب سایټ د خبر لمخې د قطر د امیر تمیم بن حمد آل ثانی په حکم سره محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د دغه هیواد د نوې وزیر اعظم په توګه غوره شوه دی. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د اقتصاد او مدیریت په برخه کې د قطر له ملي پوهنتون څخه فارغ التحصیل دی. هغه په خوا هم په هیواد کې ډیر مهم پوسټونه لرلی وو چې له هغو څخه د قطر د خارجه وزیر په توګه په 2014 کال کې غوره شوی وو. په 2018 کال کې هم د خارجه وزارت د څوکۍ سره سره د وزیر اعظم د مرستیال په توګه هم یې فعالیت کړی دی. او د ایران شرکتونه د پاکستان په کراچۍ کې د انرژي او صنعت په ډیر ستر نندارتون کې پراخشتون لري او د ډیر کتون کې ځان ته جذب کړی دي. زمون خبریال رپورټ راکړی چې د پاکستان د تیلو، ګیس او انرژي 19 نندارتون چې په کراچۍ کې پیل شوی تر 3 ورځو پورې به دوام ومومي. په دغه نندارتون کې د ایران شرکتونو پراخ شتون لرلی دی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ایران او قدرمن اوریدونکو زمون سیاسي تبصره د ایران او عربستان د اړیکو د خکېدو او ورڅخه د صهیونیستي رژیم د لالهاندې په حق لدنو پام ورته وکړه. ایران د اسلامي جمهوریت او سعودي عربستان د اړیکو د غوسېدا لوو کلونو وروسته دواړو هیوادونو د چین په منځګړیتوب د مارچ په 10 نیټه په بیجنګ کې د دغو اړیکو د احیا موافقه لاسلیک کړه چې دغه اعلامیه لمخې به دواړه هیوادونه تر دوو میاشتو پورې خپل سفارتونه پرانیزي. د ایران او عربستان موافقه د سیمه او نړۍ په هیوادونو کې ډیر مثبت انعکاس لرلی دی او تقریبا ټولو هیوادونو د دغه موافقه هرکلی کړی او حتی د ځینو هیوادونو خارجه وزیرانو په تماس کې د دغه موافقه په اړه مبارکي هم ورکړي دي. خو صهیونیستي رژیم په لویدیځه آسیا کې یوازنی لوبغاړی دی چې نه یوازې د دغه موافقه هرکلی نه دی کړی بلکې دا یې د ځان لپاره یوه څرګنده ناکامي هم بللې ده. د صهیونیستي رژیم پخوانی وزیر اعظم یائیر لاپید د اړیکو د بیرته پیلیدا لپاره د ایران او عربستان ترمنځ د شومې موافقې په خبرګون کې ټینګار وکړ چې دغه موافقه د صهیونیستي رژیم لپاره یو بشپړ ماته ده. د صهیونیستي رژیم یو بل پخوانی وزیر اعظم نفتالی بینټ هم د ایران او عربستان د موافقې په خبرګون کې د بنیامین نتنیاهو پر کابینه په سختي نیوکه سره وویل دغه موافقه د صهیونیستي رژیم د حکومت لپاره یو سپیره ماته ده او د داخلي اختلافات او کمزورتیاو په نتیجه کې شوې ده. هغه زیاته کړې د ایران او عربستان موافقه د اسرائیل لپاره یو خطرناک بدلون او د ایران لپاره یو ستره سیاسي کامیابی ده. اسرائیل تل د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کولو په تیر بیا د ایران د اسلامي جمهوریت سعودي عربستان او ترکیه په څیر د سترو او قدرتمنو اسلامي هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو او ترنګلتیاو د رامنځته کولو لپاره کوششونه کړي دي. اسرائیل لزنو اسلامي هیوادونو سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د اسلامي هیوادونو ترمنځ له اختلافاتو څخه ګټه پورته کوي. اوس د ایران او عربستان ترمنځ د اړیکو راژوندي کېدل د اړیکو د عادي کولو پر بهیر او پر هغو ګټو چې اسرائیل یې تعقیبوي اغیزه شیندلې ده. پر دې سربیره د ایران او عربستان ترمنځ موافقه د صهیونیستي رژیم له ایران د ویرولو د پروسې د سیاست ماته ده. له یو پلوه د دوو اصلي اسلامي قدرتونو ترمنځ اړیکې احیا کیږي او له بل پلوه د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې د عربستان د سیاست بدلې ده. له تهران سره د نورو عربو هیوادونو پر اړیکو هم اغیز شیندي او له تهران سره به د دغو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا سبب شي. یو بل مهم ټکی دا دی چې ایران او عربستان په دوو میاشتو کې د اړیکو د احیا لپاره په داسې حالاتو کې موافقه کړې ده چې اسرائیلو په تیرو دوو کلونو کې له ریاض سره د اړیکو د عادي کولو لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي خو خپلې دغې مهمې موخې ته نه دی رسیدلې. بل مهم ټکی دا دی چې د ریاض او تهران د اړیکو احیا سبب کېدای شي چې د سیمې اسلامي هیوادونه د سیمې د امنیت په برخه کې لا غوره رول ولوبوي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په خپلو ویناو کې له ګاونډیانو سره پر ډلیز امنیت ټینګار کړی دی او فرمایلی دی کلونه کېږي چې مونږ ویلی دی چې تیار یو د سیمې له هیوادونو سره په یو میز کینو او د یو بل په مرستې سره فارس خلیج باثباته او امن کړو. په دغه سیمه کې د تیریګرو لاسونه لنډ کړو او پرې نږدو چې څوک د نورو په حقوقو تیری وکړي. دغه بدلون په د سیمې په امنیت کې د تل ابیب د رول د کمیدا په معنا وي. وروسته ټکی دا چې د اړیکو د احیا لپاره د ایران او عربستان موافقه په نیواکې ټاټوبي کې د داخلي بحران له زیاتېدا سره په یو وخت شوې ده. دا په داسې حال کې دي چې د ایران اسلامي جمهوریت بریالی شوی په وروستیو میاشتو کې پلان شوی بلواوې په سمه توګه کنټرول کړي او پای ته یې ورسوي. د تهران او ریاض اړیکو احیا د نیواکې ټاټوبو پر بدلونونو او همداراز د فلسطین او صهیونیستي رژیم پر شخړې هم اغیز شیندلی شي او د نیواګرو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتولی او د اسرائیلو لپاره د داخلي امنیتي خطرې ټلې غږولی شي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. دوستانو په دوام کې د تاریخ پاڼې ته وښیو.
د تاریخ پانا عزتمن اوریدونکو از ما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینه و منه عزیزانو سم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1400 لومړی هجری لمریز کال د کب د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 19 او د 2022 میلادي کال د مارچ له 12 نیټې سره سمون خوري. یو زر څلور سوه اته دېرش کاله پخوا د شپږم هجري قمري کال د شعبان په 19 نیټه د بني مستلق غزه رامنځته شوه. د بني مستلق قبیله له خزایي قبایلو څخه وه چې په ډېر پخوا وختونو کې مکې ته هجرت کړی و. د دغه قوم مشرانو په مکې کې تل بت پرستی دودوله. په مدینه کې د مسلمانانو له قدرت ته رسېدا وروسته د بني مستلق قبیله چې په خپلې بت پرستۍ ټینګار کاوه مسلمانانو سره د جنگ لپاره چمتو شوه. په همدې وجه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له خپلو یو شمېر ملګرو سره د هغو مقابلې ته ورغی چې په دغه جنگ کې د بني مستلق قبیله له مسلمانانو څخه سخت ماته وخوړه. یو سل نهش پیته کالا پخوا د 1450 میلادی کال د مارچ په 12 نیټه په عثماني پلازمینه استانبول ښار کې د فرانسې، انګلستان او عثماني امپراتورۍ ترمنځ د قسطنطنیه تاریخي تړون لاسلیک شو. د دې تړون له لاسلیک کېدو وروسته یادو درې واړو هیوادونو په اروپا کې د تزاري روسیې له پراختیا غوښتنو سره په مقابله کې داسې بریالیتوبونه ترلاسه کړل چې په کریمه جګړه کې پر روسیه بریالیتوب یو له دوی له بریالیتوبونو څخه و. او لننه ته د ښکاله وړاندې د 1435 لمریز کال د کب د میاشتې په 28 نیټه د تهران یو مشهور عالم آیت الله محمود انصاری قومی وفات شو. هغه په 1300 هجری لمریز کال کې د تهران په جنوب د قوم په سپیڅلي ښار کې زیږیدلی دی او وروسته له دې په 14 کلنۍ کې پلار وفات شو. خپل ورونو تر سرپرستی لاندې لومړنی اسلامي درسونه زده کړل. هغه وخت آیت الله انصاری نجف ته ولاړ او د دې مقدس ښار په علمي حوزه کې له استادانو څخه ډېره علمي ګټه پورته کړه. هغه د ایران او عراق له څو عالمانو څخه د اجتهاد او روایت اجازه ترلاسه کړه. د پهلوي دیکتاتوري رژیم پر ضد د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په رهبرۍ د ایران د خلکو د 1342 لمریز کال د پاڅون په بهیر کې آیت الله انصاری مهم رول درلود. هغه یو کال وروسته د خلکو چارو ته د رسېدنې او تبلیغ لپاره تهران ته ولاړ او د تهران په پلازمینه کې د خپل شتون په وخت کې د امام خمینی رحمت الله علیه په شمول له پیاوړو عالمانو د ډېر باور وړ و. د دې پیاوړي عالم ځینې تالیفات په دې ډول دی: تقریرات درس فقه آیت الله سید محسن حکیم او تقریرات دروس فقه اصول و تفسیر آیت الله خویی.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس یاد لرئ. د خبرونې په دوام کې ایران په تیره اونۍ کې نومې پروګرام اوري، ورپسې هم د نظامی گنجوی په حقله یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. هیله ده چې تر پایه را سره ملو اوسئ.
ایران پتیرا اونۍ کې
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره اوس هم په دې شیبه کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او څو پتیرا اونۍ کې د ایران مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو. نو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
دوستانو، د اسلامی انقلاب معظم رهبر اسپینی ژبو ولسونو ته په خطاب کې په پیغام کې د درد واړو ولسونو ترمنځ د همپالنې په زیاتی دا ټینګار کړی. د دې پیغام سره هم مهاله په اسپینی ژبې باندې د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د مبارزاتو د پړاو یادونه هم خپور شوه. د اسلامی انقلاب د معظم رهبر په پیغام کې راغلی کا او کولې شم په خپل دغه کتاب سره لا تاسو اسپانی ژبو سره اړیکې ټینګ کړم، ډیر به خوشاله شم. د اسلامی انقلاب د معظم رهبر د مبارزاتو کتاب لا اسپانی ژباړې څخه مخکتنه د 14 بنتر عنوان لاندې د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس ښار کې ترسره شو. دغه کتاب کې د اسلامی انقلاب لا بریا مخکې په ایران کې د امریکا د لاسپوڅي رژیم سره د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د ژوند قصې او د مبارزاتو یادونه او خاطرات بیان شوي دي.
د اسلامی انقلاب معظم لارخود د دوشنبه په ورځ د ایران په شونزو کې د زده کوونکو د مسمومیت موضوع یو داسې لوی جنایت وباله چې سترګې پرې پټېدای نشي. هغوی وفرمایل که په دغه پیشه کې کوم کسان ښکیل وي، باید د هغه طرحه کوونکو او پلي کوونکي ټوله په سخته سزا کړی شي. حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنئی دا موضوع د ټولنې تر ټولو د معصوم پرګنې یعنی د ماشومانو په حق کې جنایت او همدارنګ په ټولنې کې د نامنیو او د کورنیو د اندېښنې لامل وباله او ټینګار یې وکړ. امنیتي ارګانونه او دولتي چارواکي باید دا موضوع په جدیت سره تعقیب کړي.
دوستانو، د ایران بهرنیو چارو وزیر خالد حسین امیر عبداللهیان د ایران او عربستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د رغولو له هوکړې وروسته په یوه ټویټ کې ولیکل چې د ګاونډیتوب سیاست د ایران د 14 حکومت د بهرني سیاست مهم چورلیز دی چې په پوره زور سره په مخ روان دی او د دولت فعاله ډیپلوماټیک ټیم په سیمه کې د نویو ګامونو د اوچتولو په فکر کې دی. د ایران د اسلامی جمهوریت د ملي امنیت د شورا منشي علي شمخاني هم په دې اړه ویلي چې د ریاض او تهران په اړیکو کې راتلونکي ته کتنه او د غلط فهمیو له منځه وړل به ارو مرو د موجودو ننګونو د مدیریت لپاره د فارس خلیج د هیوادونو او د اسلامي نړۍ ترمنځ د همکاریو د زیاتیدا او په سیمه کې د ثبات او امنیت لامل ګرځي. د ایران او عربستان ترمنځ په خبرو اترو کې چې د چین په پلازمینه بیجنګ کې د جمعې پر ورځ ترسره شوې، دواړو لورو پسله وو کلونو د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا پیلولو فیصلې ته رسیدلې دي او یوه موافقه شوې ده.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی او چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چافی د جمعې په ورځ د انسټیکس د بندېدو په اکله د یو خبریال په ځواب کې وویل د انسټیکس د طرحې د ناکامه کېدو اصلي لامل د اروپایي هیوادونو نژمنتیا او د امریکا له غیر قانوني بندیزونو سره د هغوی ملګرتیا وه. په 2013 میلادي کال کې د برجان له اټومي نړیوالې موافقې څخه د امریکا تر وتلو وروسته انګلیس، جرمني او فرانسه د یوې طرحې په وړاندې کولو سره له ایران څخه غوښتنه وکړه چې د اټومي موافقې په چوکاټ کې په خپلو ژمنو باندې پاتې شي او په مقابل کې اروپایي هیوادونه به د انسټیکس د ځانګړي مالي چینل له لارې به په ایران باندې لګېدلې بندیزونه شنډ کړي او د ایران سره د اروپایي شرکتونو د تجارت لپاره زمینه برابره کړي. سره له دې چې ایران دوو کلونو لپاره په خپلو ژمنو پاتې شو، بیا هم اروپایانو د انسټیکس د ځانګړي مالي چینل د جوړولو د طرحې په عملي کېدو په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. ناصر کنانی چافی زیاته کړې ده هغوی د انسټیکس مالي چینل له جوړېدو وروسته د دې مالي چینل د فعال کولو لپاره زیرمې او کریډیټ په نظر کې نه ونیول، څو له دې لارې ایران د امریکا د غیرقانوني بندیزونو د زیانونو څخه وژغورل شي. د ایران د خارجه وزیر ویان جوته کړی د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله د اروپایانو په ځانګړي مالي چینل باندې تکیه نه وکړي، خو په عین حال کې د دغه مالي چینل د فعال کولو لپاره اروپا سره پوره همکاري وکړه، لیکن اروپایانو په نورو ډګرونو کې د خلاف ورزي او په څیر په دغه زمینه کې هم د برجام په چوکاټ کې په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. هغه یادونه وکړه چې اروپایان امریکا پورې د خپلې پیلتیا د پټولو او په خپلو خلاف ورزي او باندې د سرپوش او برغولې د ایښودلو لپاره هڅه کوي چې د انسټیکس د چینل په بندون کې ایران ګرم وښیي.
ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د سه شنبه په ورځ د شنګای د اقتصادي ملګرتیا او د سازمان له سرمنشي سره په کتنه کې په دغه سازمان کې د ایران غړیتوب ته په اشاره سره وویل چې د شنګای په سازمان کې د ایران غړیتوب په سیمه ییزو ملګرتیاو کې د لا زیات خوځښت نه سربیره د سیمو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لامل ګرځي. ښاغلی رئیسی د خبرې په کولو سره چې د ایران په نظر کې د شنګای د سازمان لاغړو هیوادونو سره ملګرتیا او همکاري زیات اهمیت لري ویل چې د شنګای غړو هیوادونو د پراخو ظرفیتونو په برابرولو سره دغه سازمان ته زمینه برابره کړې ده څو د لیدیځوالو له یو اړخیزو اقداماتو سره په مقابله کې د هیوادونو ترمنځ په سیمه ییزه او نړیواله همپالنه کې کارنده رول ولوبوي.
د ایران د اسلامي جمهوریت او د لویدیځ افریقا ترمنځ د اقتصادي او علمي ملګرتیا او غونډه په تهران کې تر سره شوه. یاد غونډه د ایران او افریقا ترمنځ د څوار لخیزو همکاریو لپاره شل هوکړه لیکونه لاسلیک شوي چې پکې د دواړو لورو ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا او په وده باندې ټینګار شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر په یاد غونډه کې وویل د داسې کانفرنسونو او غونډو جوړېده د ایران او افریقایي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي فعالیتونو د ودې لپاره د سیاسي ارادې د شتون ښودنه کوي چې له امله یې به د دواړو لورو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پیاوړې شي. هغه دې ته په اشاره سره چې ایران له لویدیځې افریقا سره دوستانه اړیکې ته ځانګړې توجه کوي د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د ایران د حکومت د چمتووالی خبر ورکړ او وی ویل له افریقایي هیوادونو سره د اړیکو پراختیا د ایران د حکومت اصولي سیاست جوړوي.
ایزانو د ایران د اسلامي جمهوریت او ولسمشر د ایټمی انرژي د نړیوال اژانس له سرمنشي رافال ګروسي سره په کتنه کې د اژانس د خپلواکي خیال ساتنه د ایران د ولس د حقوق رعایتول او به پلوه پاتې کېدل د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو لپاره ضروري وبلو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د ایټمی انرژي د نړیوال آژانس لا سرمنشي ګروسی سره په کتنه کې له آژانس سره د ایران پراخو ملګرتیاو ته په اشاره سره تهران ته د دې سازمان د چارواکو تګ راتګ د رغند اړیکو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د پیاوړي هوډ ښودونکي وباله. ښاغلی رئیسی په صنعتي، کرنیز او طبي چارو کې د خلکو د هوساینې لپاره د ایټمی پوهې د کارولو پاکله د ضرورتونو په بیانولو سره وویل چې ځینې هېوادونه چې په سر کې امریکا او سیونیست رژیم دي، په داسې حال کې د ایران په خلکو باندې د دباو د زیاتولو لپاره له ایټمی مسالې څخه د پلمې په توګه کار اخلي چې د اسرائیلو رژیم د ایټمی انرژي د نړیوال آژانس غړیتوب نه مني او د هغه په قوانینو عمل نه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې باندې په ټینګار سره چې امریکا لومړی له ایټمی موافقې څخه ووتله وویل چې اروپایانو هم د برجام ایټمی موافقې په چوکاټ کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، په داسې حال کې چې ایران په خپلو ژمنو پاتې شوی دی او دا مسله د ایټمی انرژي نړیوال آژانس په راپورټونو کې 15 ځله تایید شوی هم ده.
او په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي امیر سعید ایروانی د مذهب په بنیاد باندې د خلکو پر ضد د تاوتریخجنو اقداماتو غندنه وکړه او وی ویل د دې وخت رسیدلې چې نړیواله ټولنه د مسلمانانو پر ضد د کرکې د خپرولو سره د مبارزې لپاره اقدام وکړي، مسلمانان د نړۍ د پام وړ برخه جوړوي. امیر سید ایروانی د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او د اسلامي همکاریو د سازمان ترمنځ غونډې ته په اشاره سره چې د اسلام ویرونې سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درنښت سره ترسره شوه زیاته کړه دا غونډه د کرکو د خپرولو، زور زیاتۍ، تبعیض، ترهګریزو بریدونو او د مسلمانانو د اصولو او مذهبي شعایرو پر ضد د ناوړه اقداماتو په شمول له اسلام ویرونې سره د مبارزې لپاره د جدي اراده ښودونکې ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی جوته کړه اوس مهال نړۍ هر ورځ د بیت المقدس او فلسطینیانو پر ضد د صهیونیست رژیم د نیواک کتونکې دي. همدارنګه په ځینو اروپایي هیوادونو کې د بیان د ازادۍ په پلمې سره د سپېڅلي قرآن سپکاوی کوي.
ایزانو د دې پروگرام وخت هم دلته پای ته رسی، تر بل پروگرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او مرګریشه.
نظامی گنجوی درنخت د تهران د پښتو خبرونه خو ګمینوالو په دهلی چې تر دې د مو مزمنګ خبرونه خو خوشی وي. حمید سیماب سره د خپل ګران ملګری
اته الله خو ګرنی
ستاسو خدمت حاضر شوه او د کب د میاشتې 28 نیټه لکه څنګه چې خبرې په ایران کې د مشهور شاعر نظامی گنجوی د درنخت ورسته په دغه خصوصي او ځنګړی مطلب کې بعد د شپږمې هجری قمری پیړۍ د مشهور ایرانی شاعر حکیم ابو محمد الیاس نظامی گنجوی په باب در سره وغږیږو او د هغه ژبه او شعری خصوصیات راسپړو په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
مقبولون اوریدونکو حاکم ابو محمد الیاس چې په نظامی گنجوی مشهور دی د شپږمې پیړۍ مشهور ایرانی شاعر دی. نظامی له 1530 تر 1540 کلونو ترمنځ په گنجه کې نړۍ ته سترګې ایرانی کړې دي او له 70 کلونو وروسته په 1599 کال کې په همدې ښار کې وفات شوی دی. هغه همداراز د خپلې زمانې په دودو علومو پوهېده او د شتمنوالي په وجه کوم کار کسب یا د شاعرۍ له لارې د ژوند د تیرولو لپاره معاش ته ضرورت نه درلود، نو ګوښوالی یې خپل کړ او تحقیق او تعلیم ته یې مخه کړه او تفسیر او حدیث او کلام یې ولوسته او فلسفه او عرفان یې زده کړل.
دوستانو، نظامی په شپږمې قمري پیړۍ کې د ادبي بهیر له مخکښانو ګڼل کیږي. هغه بدلونونه چې هغه د فارسي شعر په جوړښت کې راوستل له هیڅ څیړاندې او پوه پټ نه دي. هغه له ګوته په شمیر شاعرانو دی چې د نوښت او نوي شیانو غوښتونکی دی. نظامی گنجوی د کلماتو په ترکیب او استخدام او د نوو تعبیرونو په تخلیق کې خاصه وړتیا لري. د شعری خیال د صورتونو او همداراز د دوو ادبی ډولونو غزل او حماسې یو ځای کول نظامی د ایران یو ډیر مشهور او پاتیدونکو ادبی څیره ګرځولې ده. د نظامی گنجوی په کلام کې نازک اندیشي او د وینا رواني د هر یو لوستونکو نظر ځان ته اړوي. همدې د هغه کلام د عامه کلام په حد کې ساتلې او په مختلفو پیړیو کې د خاص او عامو د ستایلو وړ ګرځېدلې دی. لکه چې په یو شعر کې وایي: آریتی کسی نپذیرفتم، آن چې دلم گفت بگو گفتم، شابده تازه برا انگیختم، هیکلی از قالب نور ریختم.
نظامی پر ادبیاتو سربیره د خپل زمانې له ټولو علومو لکه طب، حکمت، موسیقي او نجومي برخمن وو او په دې ټولو کې په خپل شعر کې استفاده کړې ده. پر دې اساس د هغه شعر په 15 او 16 پیړۍ کې د ایران د فرهنګ بشپړه هنداره ده. همدارس د خپل شعرونو په زمین کې په لزګونو متلونو ته د ارسال مثال په توګه راوړې دي او په تلمیحي ډول په لزګونو ملي او مذهبي قیسو او داستانونو ته اشاره کړی ده. له ژبني نظره هغه څه چې تر بل هر څه د نظامی په شعر کې د پام او اهمیت وړ دي د شعر وربډاینه ده. د کلماتو په ښه انتخاب او ترکیب سازۍ کې د هغه فوق العاده برلاسي ده. د هغه په شعر کې کلمات هدفداره او د ژبې د جوړښت په ښایسته کولو کې د هغه د وس په اساس انتخاب شوي دي. هغه څه چې په خلکو کې د نظامی د کلام د خپراوي او دودوي سبب شوي دي د هغه سادګي او رواني ده، او دا سادګي او رواني د هغه په ټولو منظومونو کې په نظر راځي. د هغه په شعر کې قرآني مفاهیم څپې وهي، هغې ته چې هر ځای فرصت په لاس ورغلی د وهي مضامین د ښکلي شعر د پردو په قالب کې راوړي دي. هغه څه چې حاکم نظامی زموږ زمانې ته رسوي، پیاوړې شاعرانه ژبه او د هغه ښکلي صورتونه، د خیال ظرافت او د هغه د بیان په زړه پورې مناسبات قالب جوړ شوي دي.
خوګو دوستانو، د نظامی گنجوی شعر هم د صورت او هم د معنا له نظره د شعری هنر په اوج کې دی. هغه تل د ښې خبرې په انتخاب پسې و. ښه خبره د ښکلو کلماتو او تعبیراتو په چوکاټ کې د پیاوړي خیال ځواک او د وخت له دودو علمونو او باورونو خبرې ده د هغه شعر بډایه کړی دی. نظامی په شعر او شاعرۍ کې د مضمون جوړولو او د بې مخینی تعبیرونو وړاندې کولو ته ځانګړی اهمیت ورکوه، چې همدا چاره په شاوخوا نړۍ کې د شاعر ډېرې ځیرتیا او ژورتیا ته اړتیا لري. د هغه شعرونو ته په کتنې سره پوهېدلی شو چې هغه په خپله د نویو مضمونونو لپاره ډېره هڅه کړې او کامیاب هم و. هغه له تیرو وروستیو او سولیدلو مضامینو ډډه کړې او نوې او تازه مضمونونه یې په خپل شعر کې ځای کړی دی.
درنو اوریدونکو هغه راودا وسیلې چې نظامی د خپل اشعارو په تصویرګری کې ورزنه استفاده کړي هماغه راودا او اوزاری دي چې له هغه مخکې شاعرانو کارولې دي، خو هغه دغه چیزونو ته نوی رنگ ورکړی دی. اصولا په شعر کې له ډول ډول تصویرونو، تشبیه، استعاری او توصیفه استفاده کولی شي او په دې وسیله د وهم او خیال تر فردی شاته واقعیت بیانولی شو. نظامی له دغه شعري صنایعو په استفادې سره خپلې خبرې ته خاص لطف او تازګي بخښلې ده، تر دې چې دغه انځورونه غالبا به دې رنګارنګه او ځلانده ښکاري. وتلي او اوسمهاله محقق او ادیب عبدالحسین زرین کوب د نظامی د دغه شعري او هنري خصوصیاتو په هکله باوري دی چې د خبرې په نسج یعنې جوړښت کې د هغه الفاظ او ترکیبات د ځلانده بلغلرو په شان دي چې قافیې په یو تار کې پیلې دي. د نظامی توصیفونه ډیر طبیعي، محسوسیدونکي او روان دي. هغه غالبا مختلف موضوعات په ډیر دقت او ځیرکتیا سره انځور کړي دي. د نظامی د اثارو د څیړاندو مخکانو له نظره د طبیعي جلو منجم له سپرلي، منی او شپې په هکله د هغه توصیفونه بې ساري او ښکلې دي. د وګړو او طبیعي جلوو په انځور کې د هغه دقت تر دې حده دی چې د مشهورو او اوسمهاله ادیب او څیړانده غلام حسین یوسفي په وینا توانیدلې ډیر بدرنګي منظرې په ښکلي ډول انځور کړي دي.
دوستانو، د صحنو په جوړولو کې د نظامی گنجوي طاقت غالبا حیرانوونکی او هیښوونکی دی. دا مثال په توګه هغه په هفت پیکرې منظومه کې د خامار او د بهرام د خزانې په کیسه کې د یوې ښکلې مادې یعنی خزینه دومره حقیقي انځور وړاندې کوي چې لوستونکی یوه شیبه ځان د سینما له متحرک تصویر سره مخامخ ویني. د انسانانو د نفسیاتي احوالو او د کیسو د شخصیتونو په انځورولو کې هم د هغه د بې ساري قدرت په خطو غلیدل کیږي. د هسته ښکارندو او بې روح جسمونو ته شخصیت ورکول د نظامی له ژبني او هنري ځانګړتیاو څخه دي چې د هغه شعري انځورګرۍ ته یې لا زیاته ځیرتیا وربخلې ده. هغه له دغه راودې په استفادې سره غالبا د روح او جون نه لرونکوی کائنات لا نطق او ادراک برخمن مخلوقات خی او لوستون کې په خپلو ټولو اثارو کې حتی په ډیرو خیالي کیسو کې په ژوندۍ خوځنده او ګویانه نړۍ کې ګرځوي. نظامی توانیدلې د شعر په چوکاټ کې له خپل بډای خیال په استفادې سره بیروح عناصرو ته ژوند ورکړي. هغه په یو شعر کې په ډیر ښکلي ډول د خزان باد بیان او انځور کړی دی. په دغه شعر کې د منی باد د یو شوکمار په شکل کې انځور شوی چې شوکا او لوټل کوي، او په غاټول ګل چې په دغه شعر کې انساني شخصیت خپل کړی یرغل کوي او هغه تالانوي.
درنو اوریدونکو، د نظامی په هفت فکر منظومه کې په یو قصې کې وینو چې باد او ریزی د نوکر او خادم په توګه ډګر ته داخليږي او باغ او چمن جارو کوي او اوبه پکې ورکوي او د قصې د نورو شخصیتونو په شان ځان ته رول لري. دا ځانګړتیاوې د نظامی په ځینو توصیفاتو کې په تیره بیا هلته چې د شپې ستوري او اسمان د ستاینې موضوع ګرځي ټوله نړۍ د ژوند په حال کې د حرکت او فکر په خال کې ګوري. ډاکټر عبدالحسین زرین کوب د پیرکنجا درچستجوی نا کجا آباد په نوم یو کتاب کې د نظامی اشعارو او افکار جاجولی او د دغه ایرانی شاعر د ژبنیو او شعري هنرونو په باره کې په دې باور دی چې د هغه تصویرونه په مجموع کې اوږده، کله کله تکراری او غالبا د رنګارنګ لرونکي دي. د قصې د اشخاصو د نفساني حالاتو لکه یوازیتوب، درد، ویرې، فراق او اشتیاق په تصویر او بیان کې د هغه قدرت کم ساره دی او د لیلی و مجنون او خسرو و شیرین په مختلفو ځایونو کې لوستلو په هغه څه چې په دې زمینه کې طرحه او انځوروي مشهور او مینوي.
دوستانو د نظامی گنجوی په فارسی ادبیاتو کې د سبک او سټایل د خاوند او د داستان یا کیسې ویلو امام ګڼل کیږي. د هغه هدیره د گانجه خار په لویدیس کې واقع ده. هغه د خپل وخت او له ځان وروسته شاعرانو باندې ډیر زیات اغیزې شیندلې دي. هغه د خپل وخت له علومو لکه ادبی علومو، نجوم، فلسفه، اسلامی علوم، فقه، کلام او عربی ژبې پوهیده او په دې ځانګړتیاو د هغه له شعر ښه پوهیږو. د نظامی گنجوی په مشهورو اثارو کې مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه او همدارز د هغه د قصیدو او غزلو دیوان ته اشاره کولی شو.
خوګوردونکو په دې هیله چې اوسنی ځانګړی مطلب مو د پاملرنې وړ ګرځېدلی وي، موږ هم خپل خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو.
الله مو مل او ملګری. Thank you.